السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغلاست وایم تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوری نن چهار شنبه ده د 1399 کال د میزان تلی میاشتې درویشتمه د 2000 کال د اکتوبر څوارلسمه په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د هلمند جګړې په اړه ورستي معلومات درکو هلته لسګونه زره ملکیان د جګړې له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي چارواکي وایي پوځیانو د طالبانو پر ضد تهاجمي عملیات پیل کړي د بلاروس له ورستي وازې مهم خبرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی ویلي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي د افغانستان او پاکستان د افغانستان لپاره د پاکستان او امریکا ځانګړو استازو محمد صادق او زلمی خلیلزاد د افغان سولې د بهیر د ګړندې کېدو په اړه بحثونه کړي دي او په بهرنیو خبرونو کې هم اوري چې په شمالي وزیرستان کې پرون لسګونه خزو د یو اعتراض لارې د خپلو زامنو ورونو او میړونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې او همدارنګه د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظمي څوکۍ ته د صادر ژاپاروف نومونه رد کړې خبرونه د افغانستان جمهور رئیس وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي اشرف غنی دغه څرګندونې پرون د هیواد د امنیتي او دفاعي ځواکونو د اصلاحاتو او پیاوړتیا په کانفرنس کې چې په ارک کې جوړ شوی و وکړې په دغه کانفرنس کې د ټولو امنیتي ارګانو او د نورو اړوندو ادارو مسؤلینو ګډون کړی و ښاغلي غنی په هلمند کې روانې جګړې ته په اشاره وویل د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدام د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي د ارک په ویب پاڼه کې په دې اړه د ولسمشر غنی د څرګندونو نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو له هلمند د ازادي راډیو د خبریال د راپورونو له مخې په تیرو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو لښکرګاه ته نږدې د باباجي په ګډون ډېرې سیمې نیولې دي د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د افغانستان د سولې د بهیر د ګړندې کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو پر لارو چارو خبرې کړي محمد صادق پرون سه شنبه په یو ټویټ کې وویل د او خلیلزاد د بین الافغاني خبرو لپاره د لا زیاتې اسانتیا له دغې پروسې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ پر لارو چارو او سیمه ایز اتصال باندې بحث کړی دوی د ویډیو کانفرنس له لارې سره لیدلي ښاغلي خلیلزاد د دوو خبرو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي خو دواړه استازي داسې مهال د افغان سولې پر مسلې خبرې کوي چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ خبرې چې له څه باندې یوې میاشتې راهیسې پیل شوي ډېرې ورو په مخ ځي دواړه لوري تر اوسه نه دي توانېدلي چې د مذاکراتو د دوام لپاره یوه کړنلاره نهایي کړي په نورستان ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو کاری اعتصاب 14 ورسته وغځید په دغه ولایت کې ډاکټران او روغتیایي کارکوونکي وایي د څلورو میاشتو معاشونه نه دي ورکړل شوي د وانت د روغتیایي مرکز مسؤول ډاکټر سید حسیب سیدی پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
زمنګ چې څنګه امن د وراکل شوی نه چې هیڅ خپل غور کړی دی دا د افغانستان زمنګ راکل شوی دی چې کال یې مشورې ته د خنو راکړی او دا د لږه ضرورت مې تاسو د واټانو سمکار مثلا تو خلک منو خلک ټول پنځه دي
په نورستان کې چارواکي هم مانی چې د روغتیایي کارکوونکو کاری اعتصاب لا هم دوام لري او دوی غوښتنې او ستونزې د عام روغتیا له وزارت او د غراز له ولسمشر سره شریکې کړي روغتیایي کارکوونکي وایي تر هغه چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي روغتیایي مرکزونه او کلینیکونه بیرته نه پرانیزي په نورستان کې ټول 240 روغتیایي مرکزونه موجود دي چې له 240 زیات ډاکټران او نور روغتیایي کارکوونکي پکې دندې اجرا کوي د شاهین اسماعی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالیو وروستۍ لوبې ته تیارای نیسي دواړه ټیمونه به د جمعې پورز فاینل لوبه وکړي سیمرغ البرز پرون د طوفان هریروت ټیم ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او وروستۍ پړاو ته لارو مونده د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ نه هم د ور سیالۍ د تلې د میاشتې له دوهمې په کابل کې پیل شوې په شمالي وزیرستان کې پرون لزګونه خزو د یو اعتراض لاره د خپل زامنو ورونو او میړونو د خوشی کې دوغښتنه وکړه. ویل کېږي د پاکستان امنیتي ځواکونو ډیر دغه کسان نیولي خو دقیق شمیر نه دی څرګند. د سیمې یو شمیر اوسیدونکو پرون ازادي راډیو ته ویل دغه خزو اعتراض چې د پلتې وهلو په باندې کړی د سیمې د سپینګیرو له پراخ ملاتړ برخمن دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ یو سیمه ییز غړي سید انوار د مشال څانګې ته وویل چې د سپتمبر 15مه کله چې د محمد خی په سیمه کې پرې پوځي کاروان د سړک د غاړې بم وچاودید د سیمې څو تنه ونیول شول. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جنبیکوف د صدر اعظمي څوکۍ ته د صادر ژاپاروف د نمول لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړي. د ولسمشر دفتر ویلي جنبیکوف دغه پریکړه ځکه کړي چې پرون د پارلمان د غونډې نصاب پوره نه و. ژاپاروف چې د خلکو په تختولو مجرم پیژندل شوی تیرونې د پراخو مظاهرو په نتیجه کې له زندانه خوشی شو. دغه مظاهرو په نتیجه کې د جنبیکوف حکومت هم ړنګ شو. خلک د اکتوبر په 15مه د پارلماني انتخاباتو د نتیجې په وړاندې د اعتراض په توګه واټونو ته راووتل. وکیلانو د غراز قنات بیگ ایساوف د پارلمان د نوي رئیس په توګه غوره کړی دی. او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ارمنستان او ازربایجان غوښتي چې اوربند رعایت کړي. بوریل دواړو لورو دغه غوښتنه د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره په ټلیفوني خبرو کې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې، روسیې او متحدو ایالاتونو په مشرۍ د مینسک ګروپ هم پرون له ارمنستان او ازربایجان وغوښتل چې د اوربند پر ژمنو عمل وکړي او پر یو غیر پوځي سیمو له حملو ډډه وکړي. د سپتمبر له 8مې راهیسې د ناګورنو قرباخ پر سر د دواړو لورو ترمنځ سختې نښتې پیل شوي چې پکې دواړو لورو په سلګونو سرتیري او ملکي وګړي وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په یو ټویټ کې د خلکو وژل کېدل غندلي او ویلي دي چې د سولې لارې د ناګورنو قرباخ د لانجې هواري تجمندی. ده هغه اوربند سره سره چې د اکتوبر په 10مه په موسکو کې ترلاسه شو پرون هم د ازربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتی وشوه.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه لس. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه څلور. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 24 ټیټه لس. مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه دولس. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه شل.
تاسو لمړی خبرونه واوریدل. تر هغه وروسته مو د هوا حالات کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې په هلمند کې د رواني جګړې لامل لسګونه زر ملکیان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شوې دي.
مانو مانا ودین دی وځه خو صدر کوم په هیڅ شالات کې نه دی په شار کې زیر خورا دا د شار چا خو ټول طالبانو نیول دي کور څه ګرځو کور نه څه قدم په ټکر کې ده.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هی دربار وایي په افغانستان کې بدنجونو تعلیم ته بې پامایي دی برخې ته سخت زیان واړوي. د بلاروس د اپوزیسون مشر سفیتانا تخانفسکویا په الکساندر لوکاشنکو غږ کړی چې په راتلونکو 12 ورځو کې استعفا وکړي که نه سختې مظاهرې به پیل شي.
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقوقو مو هم درناوی وسی.
د ژوند رنگونه به هم درته خبر کو.
اغه امتحان کې کامیاب هم شوم خو ول څار لسم اسناد راو ما څار لسم اسناد را سره نشته دی بس بیا مغه اسناد را امتحان نن داسې لاړ.
بیا مو هم سار په خیر په لهلمند کو. هلته له څو ورځو راهیسې د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. دې جګړې لسګونه زره کسان د خپلو سیمو پرېښودو ته اړ کړي. د جګړې له امله بې ځایه شوي له سختو ستونزو سره مخ دي. افغان چارواکي بیا وایي پوځیانو د وسلوالو طالبانو پر ضد خپل تهاجمي عملیات پیل کړي او اوس لښکرګاه ته کوم خطر نه دی متوجه. د هلمند والي جنرال یاسین وایي ډیر ژر به هغه سیمې بیرته ونیسي چې په دې وروستیو کې افغان ځواکونو ترې تاکتیکي شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو لاندې کړي. تفصیل د نوریاس نوري پراپور کې.
په هلمند کې روانو جګړو په لسګونو زره کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه کړی دي. په دې ولایت کې چې له مخکې هم د ناامنۍ له امله ډېر خلک بې ځایه شوي وو، مرکز لښکرګاه ته نږدې د څلورمې حوزې باباجي او د نادلي ولسوالۍ د چانجیر د سیمې په ګډون له یو شمېر نورو سیمو یې د تېرو څو ورځو جګړو له امله شاوخوا 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا پرون وویل چې دغه کورنۍ چې شمېر شاوخوا 15,000 کسانو ته رسېږي، د لښکرګاه په لمنو کې د وسله والو طالبانو او د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ سختو نښتو له امله خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. بې ځایه شوې کورنۍ هم له سختو ستونزو سره مخ دي. د نادلي له ولسوالۍ بې ځایه شوي انارګل ازادي راډیو ته وضعیت داسې بیان کړ:
هم پرون راوتلي ګرځو، کور نهشته، قدم په ټکټر کې نه، د څښاک لپاره اوبه نه پیدا کېږي، د خوراک لپاره ډوډۍ نه پیدا کېږي، هر څه مو پیسې دي.
د راپورونو له مخې د هلمند په ډیرو سیمو کې اوس هم جګړې روانې دي چې ورسره د بې ځایه کیدونکو خلکو لړۍ هم روانه ده. د هلمند یوه بل بې ځایه شوي علاءالدین ازادي راډیو ته وویل چې له ناامنو سیمو په زرګونو کورنۍ کډې کوي او ځانونه نورو امن ځایونو ته رسوي.
د رېل کسان را روانې موټرونه دي، همداسې پرکشو په هر ډول ځایو کې روان دي. تېره شپه زه وګرځېدم په بازار کې، هلته خلک وایي یا په ټکټرانو کې سربېره به کوچنیانو شګې خپرې وي، یا به لاندې به پراته وه. بس ډېر یو ډول حالت دی، داسې هغه حالت دی چې موږ به په فلمونو کې لیدلی، هغه پخوانۍ جنګونه چې به
د هلمند کډوالو د چارو رئیس سید محمد امین هم تایید کړ چې شاوخوا 15,000 سل کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او عاجل خوراکي مواد او سرپناه ته اړتیا لري. په عین حال کې چارواکي د وسله والو طالبانو په وړاندې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تهاجمي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبري اژانس د هلمند مطبوعاتي دفتر له قوله وایي چې افغان ځانګړو ځواکونو د هوایي ځواکونو په مرسته د عملیاتو په ترڅ کې 15 امنیتي پوسټې بیرته نیولې دي. په دې اړه چې دغه امنیتي پوسټې په کومه سیمه کې وي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د راپور له مخې د دوشنبه او سه‌شنبه تر سهاره د لښکرګاه پر ښار او لمنو د پاسه جټ الوتکو او هلیکپټرو الوتنې کولې. د امریکا پوز سمدستی نه تایید کړی چې آیا هوایی ځواکونه په دغو عملیاتو کې ښکیل دي او کنه. له دې مخکې د امریکا پوز تایید کړی و چې په هلمند کې د طالبانو د بریدونو د پشا تمبولو لپاره د هغوی پر مورچلو هوایی بریدونه کړي دي. په هلمند کې د وسله والو طالبانو په وړاندې د پیل شوو تهاجمي عملیاتو په اړه مو د افغانستان د دفاع وزارت د نظر اخیستو هڅه وکړه، خو چارواکو په دې اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د هلمند والی محمد یاسین وایي لښکرګاه ښار له هر ډول خطر خوندي دی او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د هوایي ملاتړ په مټ د امنیتي کمربندونو پر پراخوالي بوخت دي چې ژر به هغه سیمې هم بیرته ونیول شي چې د تاکتیکي شاتګ له مخې خوشې شوي وي.
و موردل چې چارواکی وایي په هلمند کې تهاجمي عملیات پیل شوي او ژر غسیمې نیسي چې طالبانو لاندې کړي، خو دغه جګړو لسګونه زره کورنۍ بې ځایه کړي دي چې سختو مرستو ته اړتیا لري. په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازي وایي د هلمند تازه جګړې دوام به بشري ناورین رامنځته کړي. هغې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي او تر اوسه مرستې نه دي ورسره شوي. په دې اړه مې له اغلې نسیمه نیازي سره خبرې کړي او لومړی مې دا ترې پوښتنه کړي چې دوی له مرکزه هلمندیانو سره د مرستې لپاره څه کړي او څنګه ممکنه ده چې مرستې ژر ورسول شي.
او موږ د مربوطه ادارو سره خبرې کړې دي، مربوطه چارواکو سره مو پیغامونه ورسره سوال دي چې خلکو ته اولیه کومکونه ورسوي. استرار وزارت سره مو خبرې کړې، تاسو ته معلومی چې استرار وزارت هم هغه سي ځایونه چې د دوی دلخواهی خپل په سلیقې مرستې رسوي، او زمنن مو د ولایت مقاماتو سره چې د استرار کومې استراری ریاست هلته دی هغه امکانات لري پر هغه مو ږغ کړی دي چې تاسو دغه وخت کې دغه مرستې هغه کسان مجبورو کسانو ته ورکي چې بد وخت هغه ریاست چې هلته دی هغه ریاست سم کار نه کوي، په هغه ریاست کې اراج و مراج روان دی. هلته هغوی چې باید هغه کسانو ته ورکي، بدبختي دا ده چې هغوی خپل د ځان دپاره په ګټه خرڅوي. بله موضوع موږ د چارواکو سره د امنیتی ارګانو سره د ټولو ادارو سره په تجارانو مرخ کړی زموږ د هلمند تجارانو بازو شخصی لاس په کار سوی دی مونږ ته د مرکز څخه تر اوسه پورې هغه څه چې د استقرار کمیسیون د کمیټې د پاره مرستې راغلي وای بدبختانه چې نه دي سوی او وکم شدید مشکلات موجود دي د ټولو ولسوالیو خلک پر لشکرګاه ښار باندې فشار راوړی دی او په لشکرګاه ښار کې د امکاناتو بدوباش لري امنم خوراکي نم سي هیڅ شی غیر چالتاغه زموږ تجاران دوی ته زمينه سازي وکړي تر اوسه پورې حکومت نه دی توانېدلی او د استقرار کمیسیون ته مو پیشنهاد کړی دلته کابل کې هغو چې په هلمند کې کومکونه شته هغوی باید لاس په کار کړي خو زه اوس د دغه مایک د لارې څخه هم په مرستندویه ټولنو باندې غږ کوم هلمند بې ځایه سو خلکو ته باید
که وضعیت هم دغه سي دوام وکي څه فکر کوي څه رامنځته کیږي په هلمند کې څومره د یو بشري ناورین رامنځته کیدو احتمال شته او باید ژر تر ژره څه وشیم؟
اول خو باید چارواکي لاس تر زنه کښېنني، مسؤولې ادارې لاس تر زنه کښېنني، عاجل اقدامات وکړي او هلمند مرسته. تاسو معلومیږي چې لاره آرام پر لشکرګاه باندې بنده ده، د ناورین د چې شهرا ژر تر ژره امنیتي وضعیت د پاره یې توجه وکړي او ضمناً کومکونه هغه منطقو کې چې ضرورتونه دي ورته ورسوي. د یوې خوا شهرا بنده ده، د یوې خوا څخه هلته مشکلات موجود دي، نو موږ پر حکومت غږ کوو چې دوی باید ژر تر ژره لاس په کار شي. که دوی لاس په کار نه شي هلته به بشري ناورین یې، هلته به خلک نه تنها چې د ناامنیو څخه خپل ژوند د لاس د لوږې څخه د یخې هوا د بې سرپناهي څخه بې دوایي څخه به خپل ژوند د لاسه ورکړي. نو هیله مو دا ده چې مرستندویه ټولنه د هلمند اداره د استقرار همغسې چې هلته موسسات کومکي موجود دي مرکزي اداره دې دو هغوی اړ کړي تر هغو دې خلکو ته عاجلې مرستې ورسوي. او په تجارانو مو ږغ دا دی چې دوستانو دغه وخت دی که کومکونه وکړي، لږ خپل په جیبو لاسونه ووهي او خپل دغه بې بضاعتو خلکو سره مرستې وکړي. تجاران هم نه دي ملامت په دې وختو کې، خو پیسې هم قحطي ده. اگر چې هغوی یو څه نه څه مرستې او کومکونه کړي، چې کړي دي د هغو څه مننه، چې نه دي کړي د هغو څه هیله کوو چې راژوندي سي او دې لړۍ سره خپل ځان شامل کړي.
په ولسی جرګه کې د هلمند خلکو استازي نسیمه نیازی و چې ویلې باید ژر تر ژره د هلمند بې ځایه شو کورنیو ته مرستې ورسیږي. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
سټارز اند سټرایپس لیکي، په هلمند کې د طالبانو تر حمله وروسته امریکایي ځواکونو پر طالبانو د حواله لارې بریدونه کړي دي. ورسپانې لیکي امریکایي الوتکو د دې سربېره پر طالبانو حملې کړي دي چې د روان کال د فبروري په 9 امریکا له طالبانو سره د سولې تړون وکړ. خو د تړون نه مخکې امریکایانو ویلي دي که چېرته پر افغان عسکرو حمله کیږي دوی به دفاع کوي. ورسپانه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سونی لګارد په وینا لیکي چې په افغانستان کې د قدس ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پر طالبانو غږ کړی دی چې سمدستي په هلمند کې خپلې حملې ودروي او د افغانستان په نورو سیمو کې هم شخړې راکمې کړي. ورسپانه بیا لیکي په افغانستان کې د جګړو د شدت سربیره امریکا له طالبانو سره پر خپل اساسي ژمنه عمل کوي او تر راتلونکې مې میاشت پورې به خپل ټول پوځان له دغه هیواد وباسي. خو ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د پوځي چارواکو پر پروګرام سترګې پټې کړې او په ټویټ کې ولیکل چې موږ باید خپل لږ شمېر پاتې زړور نارینه او ښځینه سرتیري تر کرسمس پورې خپلو کورونو ته راستانه کړو. سټارز اند سټرایپس لیکي د ولسمشر ټرمپ دغو څرګندونو د امریکا د دفاع وزارت او بهرنیو چارو د وزارت چارواکي اندېښمن کړل چې له افغانستانه د ځواکونو وار له مخې ایستل به د طالبانو او افغان دولت د سولې موافقه اغېزمنه کړي. وی بلې ورځپاڼې سټار بیا د هلمند د جګړو یوې پخوانۍ پیښې ته اشاره کړې ده او لیکي چې په 2008 کال کې پور بین مک بین په هلمند کې د ماین چاودنه وشوه او دا سرتیری وایي کله چې مې تر دې پیښې وروسته په 2009 کال کې د اوږدې ځغاستی مراتون په لوبه کې په لندن کې برخه واخیسته زموږ د سیمې ښاروالي زما د معلولیت د موټر پارک کولو اجازه نامه لغوه کړه. ورسپانه لیکي دې پخواني سرتیري په داسې حال کې منډه وهله چې یوه پښه یې مصنوعي وه او یو لاس یې هم نه و. دی 3 کلن دی. د په ټویټر کې لیکلی دی چې په تیرو 10 کلونو کې 4 ځله د معلولینو د موټر د پارکینګ غوښتنه کړې ده خو هر ځل د پلیو مونټ شاروالي د غوښتنه رد کړې ده. د د شاروالي چارواکي وای چې تیر ځل دوی له مکبین څخه د اسناد غوښتنه کړې وه، خو د اسناد نه دي ورسپارلي. د همدې لپاره بیا د معلولینو د موټر د پارکینګ اجازه نامه ورنه کړه. ورسپاڼه لیکي چې د سیمې وکیل اوس له ده سره ژمنه کړې ده چې دا ستونزه به یې حل کړي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي هی دربار وایي د افغانستان تعلیمي سیستم چې لمخ کې لا زیان منون کوي وو د کرونا وبا په محل به ورته په ځانګړي توګه د نجونو په برخه کې د پام وړ زیان واوړي. هی دربار د سیشن می پورز ازادي راډیو ته ویل تر قرنټین وروسته د هلکانو په پرتله د نجونو ډیر احتمال وی چې برته خونځي ته لاړ نه شي. مخکې د کوشنیانو لپاره د ملګرو ملتو ادارې یونیسف ویلي په افغانستان کې 3 میلیونه ولکه ماشومان لزده کړو به برخې دي چې 60% انجونې دي. ملالی بشیر په دې اړه رپورت جوړ کړی.
په داسې حال کې چې نړۍ د کورونا ویروس له خپرېدو سره لاس او ګریوان ده، د بشري حقونو د څار نړیواله اداره اندېښنه څرګندوي چې په افغانستان کې شایي ګڼ انجونې لزده کړو بې برخې سي. د دې ادارې مشر څېړونکي حیدر بار ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان تعلیمي سیستم له مخکې لا ستونزې درلودې او د کورونا ویروس له خپرېدو سره به تر ټولو لوی زیان د نجونو زده کړو ته واوړي.
Seen that a couple days ago the World Bank has come out with a new article with statistics about girls education.
یو څو ورځې مخکې نړیوال بانک د نجونو د زده کړو په اړه ارقام خبر کړي چې شي په افغانستان کې شونځیو ته د تلونکو نجونو شمیر په تیرو څو کلونو کې مخ په کمېدو و، یعنی د هلوکانو په پرتله د نجونو زده کوونکو شمیر نور هم کم شوی دی. ټکنالوژي ته نه لاسرسی، په کور کې ډیر مسؤلیت لرل او د کوچني عمر ودونه هغه ستونزې دي چې نجونې ورسره مخامخ دي.
technology and less ability to study from home.
خود دې په وینا په افغانستان کې د ټولنې پر بنسټ ولاړ د جنو شونځي سیستم د وباخ پرې دو په صورت کې تر نورو سیستمونو خوندې دي.
افغانستان actually has a model of education.
دا هغه شونځي وی چې تر ډیره د جنو لپاره وي، یا هغه کوچنیانو لپاره چې عادي شونځي ته نه وي تللي، او یا په داسې سیمو کې وي چې دولتي شونځي پکې نه وي. دوی عموما د یو چا په کور کې یا د باندې ترونو لاندې راټولېږي چې دا د کورونا وایروس پر مهال کوچنیانو ته د زده کړو یو ښه نمونه ده، ځکه یو شونکی او لږ زده کوونکي وي.
د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې مشر څېړونکي وایي حکومت باید د دوغو شونځیو د دوام په برخه کې کار وکړي. دا وایي په ژمي کې د ویروس ته یو ځل بیا خپرېدو په صورت کې حکومت باید په دې اړه کار وکړي چې آیا دا ډول شونځي نور هم جوړولای شي چې کوچنیان په خوندي توګه زده کړې وکړي. دا چې افغان حکومت او نړیواله ټولنه څه ډول د نجونو پر زده کړو د کووید 19 د اغیز کمولو په برخه کې کار کولای سي. میرمن بار ویل چې د افغانستان ډیری مرستندوی هیوادونه لکه امریکا په خپل د کووید 19 سره لاس او ګریوان دي، او له افغانستان سره په دې برخه کې مرسته د دوی په لومړیتوب کې ناراضي. خو د هیدر بار په وینا دا لوی ننګونه ده چې افغان حکومت ورسره مخامخ دی چې هسې هم نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلی. د افغانستان پوهنې وزارت د معلوماتو لمخې په هیواد کې 3.5 میلیونه کوچنیان لزده کړو بې برخې دي چې پکې 60% نجونې دي. د دې وزارت په وینا نجونې د ټولنیزو محدودیتونو، امنیتي ستونزو، ناوړه دودونو او بېوزلۍ له کبله ښوونځي پرېږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بیلاروس د اپوزیسیون هغه مشر چې د اگست د میاشتې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي او اوس په لیتوانیا کې اوسي، له الکساندر لوکاشینکو غوښتي چې په راتلونکو 12 ورځو کې د استعفا ورکړي. لوکاشینکو چې د اگست د 9 د انتخاباتو ګټونکی اعلان شوی، تر اوسه یې د معترضینو غوښتنې له پامه غورځولې دي. د اپوزیسیون مشر سویتلانا تخانفسکایا ګواښ کړی که لوکاشینکا استعفا ورنکړي په ټول هیواد کې به پراخې مظاهره پیل شي. نوریاس نوریا او نور جزئیات.
د بیلاروس د اپوزیسیون مشره سویتلانا تخانوفسکایا وایي په بیلاروس کې معترضان د خلکو وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم اعلانوي. د تخانوفسکایا له لوري په هغه بیان کې چې پرون په تلګرام کې خپور شوی ویل شوي چې الکساندر لوکاشینکا باید د وروستۍ خبرداری یا اولتیماتوم شرایط په راتلونکو 12 ورځو کې ومني. د جمهوری ریاست لڅوکۍ د لوکاشینکا استعفا د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي ختمول او د ټولو سیاسي بندیانو خوشي کول د معترضانو له اساسي غوښتنو څخه دي. تخانوفسکایا چې د اګست د 9 د ولسمشرۍ کاندید وه او په خپله هم د دغو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، ویلي چې که لوکاشینکو دغه غوښتنې ونه مني، د بیلاروس ټول وګړي به په سوله ییز ډول واټونو ته راووځي او د ټولو صنعتي تاسیساتو ملي اعتصاب به پیل او لارې او سړکونه به بند شي. هغه هم د رزلا اپوزیشن سره د بیلاروس د چارواکو د ډیالوګ په اړه خبرې شوې اعلامیه رد کړې او د قانون د تنفیذ له چارواکو یې غوښتي چې د خلکو په خوا کې ودرېږي. تیخانوفسکایا پرون د 2000 کلنی کانفرنس چې پراګ د آنلاین په بڼه کوربه دی ګډونوالو ته وویل:
بیلاروس څه غواړي؟ موږ له خپل چارواکو درناوی غواړو. موږ غواړو چې د حقونو مو هم درناوی وسی. پوهیږو چې خپلو چارواکو ته هیڅ ارزښت نه لرو. هغوی موږ ته پام نه کوي او خبرو ته مو غوږ نه نیسي. هغوی نه غواړي چې له موږ سره خبرې وکړي.
اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو د بیلاروس د مشروع ولسمشر په توګه د لوکاشنکو له پرسمیت پیژندلو ډډه کړې ده. لوکاشنکو وایي ترسره شوي انتخابات چې له پراخو درغلیو سره ملول بشپړ ګټلې دي. له دغو انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته بیلاروس د څو اونیو په مخ د پراخو اعتراضونو شاهد و. د تیخانوفسکایا پلویان او د بیلاروس د حکومت نور سیاسي مخالفان ادعا کوي چې نوموړي دغه انتخابات ګټلې دي. تیخانوفسکایا خپل ځان او کورنۍ ته د ګواښ له ویرې د انتخاباتو له ترسره کېدو څو ورځې وروسته لیتوانیا ته تللي خو ژمنه یې کړې چې بیرته به خپل هیواد ته ستنه شي.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانان د خپلواکۍ د ساتلو لپاره یو قانوني نظام ته اړتیا لري او دغه نظام هم د قوې په مشروع استعمال ساتل کیږي. ښاغلی غنی دغه خبرې په ارګ ماڼۍ کې کړې او د هلمند روانې جګړې ته په اشاره ویلي د طالبانو د بریدونو د مخنیوي لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اقدامات د هغوی د لوړو وړتیاو څرګندونه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان ځانګړی استازی محمد صادق وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د سولې د بهیر د ګړندي کېدو او د نړیوال ملاتړ د پیاوړي کېدو په لارو چارو خبرې کړي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب 14 ورځې ته وغځېد خو دوی شکایت کوي چې چای غوښتنو ته لا هم پام نه دی کړی. د شاهین اسمایی او د سیمرغ البرز ټیمونه د فوټبال د غوره لیګ سیالۍ وروستي پړاو ته تیاری نیسي. فاینل د جمعې په ورځ کیږي. په شمالي وزیرستان کې پرون لزګونه ښځو د یو اعتراض له لارې د خپلو زامنو ورونو او خاوندانو د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. د قرغزستان ولسمشر سورونبای جینبیکوف د صدر اعظم څوکۍ ته د صادر جاپاروف د نومولو لپاره د پارلمان د لیزه پریکړه رد کړې او د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف وورل له ارمنستان او آذربایجان غوښتي چې اوربان رعایت کړي. کولی شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم د ژوند رنګونه درته خبرو.
دا ژوند رنگونه.
السلام علیکم ورونه، نوم دڅه ده؟
نوم می ګلستان ده.
ګلستان د کوم ولایت اوسیدونکې؟
د ننګرهار ولایت اوسیدونکې.
دلته زفیلن ګورم ما تاسو یو غاټ دیګ ای خیده او ای شیدل جوار پکې خرڅوي. ام دڅه ده؟
او ام دڅه ده، ای شیدل جوار پکې خرڅ.
ل څه مودې دا کار شروع کړی؟
دا درې سالور کال شاید کیږي. ام دلته چې اخو ودریګو کله کله دی خو راو بل نه اخو زیات ودریګو.
دا جوار د کوم ځای راوړي؟
دا د ننګرهار نه راوړي.
تر دې دمخه دې څه کار کوله؟
تر دې دمخه مې محصول متر دولسمه پورې مې تعلیم کو، د درې سالور کال کیږي. ام داس بس اوسه جوار خرڅو.
کله دې هڅه کړې چې یو بل کار شروع کړي؟
ول نه، یو ټیم کې امتحان مو واسه استاد دې پاره خو هغه امتحان کې کامیاب هم شوم. خو ول څار لسمس نه درو مال څار لسمس نه در سر نشته دی. بس بیا مغه هغه امتحان مم داسې لاړو.
بیا دې تصمیم مونې نه مو چې دوه کال نورم درس وای چې څار لسم پاس شي.
دوه کال مې بیا نورم تصمیم مونې خو نه کېده مړه. دوه نه کېدل دلته سره غریبي مزدوریم کېدل.
څنګه واده دې کړې اولادونه لري؟
واده مې کړې او درې اولاد لرم. یو زوی دې دولوريان دي.
دلته په دجوار فلورلو کې څو پیدا کړي؟
دلته د سې ورځ راځي چې 300 پیدا کوم، خو د ورځ راځي چې 500 600 پیدا کوم.
ها ها، بیا دې کور گزاره پکېږي؟
او ان شاء الله کېږي، به شکر.
کورانه چیرته اوسېږي؟
کورانه ما غلطه ننګرهار کې اوسېږي، دلته اتاق لرو.
په جوارو کې چې مثلا تاسو د غزین راوړې د نورو شیانو په پرتله ګټه زیاته ده چې دا کار کوي؟ کنه امدا مزددي.
بس نورو شیانو کې د سې خاص مهارت نه لرو چې ما خرڅ کو. بس دا کې خيو گزاره کو، خپل تنخواه پیدا کو.
په کورانه کې مو څو تنه کار کوي؟
په کورانه کې مې څلور او درې څلور 15 نفر کار کو. نور مېمبرونه دی او مې وراره دی، همدل تر سره اوسېږي.
په میاشت کې ټوله په یو میاشت کې چې حساب وکي 2 روپۍ پیدا کړي؟
په میاشت کې چې خامیاش ولګي تر 15000 افغانو پورې چې بیا هم گزاره وکي لاس 2000 پورې پیدا کړي.
دې کار سره خوشاله یې؟
او بس خې خوشاله یو خپل کار ده.
ډیره زیاته مننه وروره.
مخه ته ښه مننه. خیر.
وخت په افغانستان کې ونیمه بجې کیږي. پښتو خبری مجله پای ته ورسیده. تر بل نیم ساعت زستاسو خدمت ته راځم. خو اوس مایک زر